د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2023 کال د جولای 3 نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن هرکلی ویم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښی د خبرونو سرټکو ته د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله وای د ملک پارلماني کمیټي فوزي مشرتابه یا لیدرشپ ته دا اختیار ورکړي چې د کلدم تحریک طالبان پاکستان سره د خبرې اترې وکړي پاکستانی چارواکی وای پر ډی آی خان کې یو بس کندتا د غرزیدو لکبل الګ تر لګه پکې ناست نو لستنان مړ شوې دي چې ویل کېږي زیاتره پکې طالب علمان وو او نن د ایتوار په ورځ یوکرین سره په پوله پروت روسی خار کې چاودنې اوریدل شوې روسی چارواکی وای لکتر لګه پکې درې تنان وجل شوې دي سرټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله وای د ملک پارلماني کمیټې فوزي مشرتابه یا لیدرشپ ته دا اختیار ورکړی چې کلدم تحریک طالبان یا ٹی ٹی پی سره خبرې اترې وکړي یو خبری کانفرنس ته په وینا کې داخله وزیر اویل په خبرو کې د س پرمختګ په حق لا فوزي مشران به دغه کمیټې خبرې او بیا به په پارلمان کې بحث کیږي هغه زیاته کړه دغه خبرې به د پاکستان د آئین د لاندې کول شي او د آئین نه باندې به نه خو په څه خبره بحث کیږي او نه به څه قسمه موعده وشي د داخله وزیر دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی دی چې پاکستان کې سیاسي مشران سماجی ټولنې او د تندروي نه متاثره کورنۍ د حکومت نه غوښتنه کوي د ٹی ٹی پی سره روانو خبرو تفصیلات دې په ښکاره کړي او پارلمان ته دې وړاندې کړی شي چې په کومو شرایطو خبرې روانې دي د ډی آی خان په درازنده سیمه کې د مسافرو یو بس اکندتا د غرزیدو لکبل پکې ناست لک تر لګه نو لستنان مړ شوې دي او د لسو نورو د زخمیان کې دوه خبرونه دي په دغه بس کې چې لک تر لګه پکې دیش مسافر اسواره وو د راول پنڈی خارنا کوټه ته روان وو د پاکستان د ژغورنې د ادارې ریسکیو 1122 یو چارواکي عزت دوتانی ډیوتا ویلې دي زیاتره مړ شوي او زخمیان شوي تنان طالب علمان وو چې د اختر دپاره کورونو ته روان وو د ضلع انتظامی یو چارواکي هم ډیوتا ویلي دي د مړ شوو تنانو جسدونه د مغل کوټ په پولیس سټیشن کې پراته دي چې هلته نه به د دوی خپلوانو ته حواله کیږي مهتاب شاه نومې مقامی چارواکي پاکستانی میډیا ته ویلي دي چې دغه بس د تیز رفتارۍ له کبله کندې ته غورځېدلی دی د پاکستان سرکاري ټلویزیون د معلوماتو په اساس د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دې پیښې په اړه خفقان خودلې ده او په دې پیښې کې متاثره کورنو سره خواخوږي کړې ده شهباز شریف د پیښې زخمیانو ته د بیړني طبي امداد رسولو حکم هم کړی ده د هند په منیپور ریاست کې د فوزیانو په کیمپ د خاورین کمر راخوایدو په پیښه کې د وجل شوو کسانو شمیراش په گشت رسیدلی او هندي مطبوعات وایي چې وسوم لکتر لگا و دیش کسان د خاورو لاندې ګردی چې د ژوندۍ پاتې کېدو امکانات ډیر کم پاتې شوي دي خبری ادارې اے ایف پی خپل رپورت کې ویلي دغه خاورین کمر د زیاتو بارانونو له امله راخوایدلې ده چې ګڼ شمیر خلک یې لاندې کړی دي د ریپورت تر مخه امنیتی ځواکونو او د افتونو په موقع مرستندویا ډلې په دریم اورسم منیپور کې د ریلوی د ایوی جوړیدونکو پروژې د سارنې د پاره په فوزي کیمپ را پریوتی کمرتا د ګیرو کسانو د وستلو د پاره خپل مرستندویا فعالیتونو ته دوام ورکړی دی هندي مطبوعات وایي د کمر لاندې ګیرو شوو کسانو کې زیاتره فوزیان دي او د پیخي په اړمبنۍ اورسم د خاورونا د وو فوزیانو مړی راوستل شوی وو د ای اف پی ریپورت کې د فوز د خلی ویل شوی چې د ملبینا وسپورې اتلس کسان ژوندۍ راوستل شوی دي او دولس فوزیان او شپږش عام کسان لا بې درک دي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو د رابلل شوی ستري غونډې په سرته رسیدو د وی اعلامیه په خبرېدو سره نړیوالې ټولنې نه غوښتنه شوې ده چې د طالبانو حکومت دې په رسمیت وپیژني د دریو زرو نه زیاتو عالمانو او قومي مشرانو په دې درې ورځنۍ غونډه کې برخه واغسته خو خزو ته پکې استازیتوب نه ورکړل شوی د غونډې په اخیره کې د یو لس نقطو یو اعلامیه خبره کړې شو چې پکې د طالبانو حکومت نه د اسلامي مقدسو قوانینو لمخې انصاف دینی او اسري زده کړو صحت کروندې، سنتونو، د اقلیتونو، ماشومان او میرمنو حقونو ته د پاملرنې غوښتنه شوې ده. اعلامیه کې دغه شان د سیمې او نړۍ د هیوادونو نه غوښتنه شوې ده چې د افغانستان په داخلي چارو کې د مداخلت ونه کړي. دغه غونډې ته عکس العمل کې په بهر ملکونو کې اوسېدونکي ډیرو افغانانو سختې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې ولې د غونډې برخه اغېستونکو د افغان جنکو د تعلیم او د شپږم جماعت نه باندې د جنکو سکولونو د پرانستلو په حواله سره څه فیصله ونه کړه. او نن د ایتوار په ورځ یوکرین سره په پوله پروت روسي ښار کې چاودنې اورېدل شوې دي چې روسي چارواکي وایي لږ تر لږه پکې درې تنان وژل شوې دي. روسي چارواکي وایي په بولګرود ښار کې یو شمېر د اوسېدو ودانۍ ورانې شوې دي. دوی د دې چاودنو فوزي جواب غوښتنه کوي. په عمومي توګه په روس د حملو په سر یوکرینی چارواکي ډېر کم سوای. بلخوا د یوکرین د نیول شوي میلیټو پول ښار میر یا ښاروال ایوان فیدوروف په ټلیګرام ویلی دی په نیول شوي علاقه کې یوکرین د روسي فوج په سلورو کې یو مرکز په نخښه کړی دی. بلخوا د یوکرین په لویدیځ ښار ډونباس کې د شنبه یا خالی په ورځ جګړه بیا هغه وخت تیزه شوه چې روسي ځواکونو په یو بل ښار لیسچینسکي هوایی بمباری زیاته کړه. یوکرین دا منلی چې ځواکونه لیسچینسک ښار کې تر سختې بمباری د لاندې دي خو د خپلو ځواکونو د محاصره کېدو خبرې رد کړې ده. د یوکرین په سنتي ډونباس سیمه کې چې روسي ځواکونو د سیورو دونیاسک ښار تیره میاشت ونیو، په لوهانسک ښار کې د یوکرین ځواکونو په لاس کې روسي پاتې ښار لیسچینسک هم د شنبه خالی په ورځ د روسي ځواکونو د بمباری د لاندې وو. ریپورټونه وایي کله چې روس د پایتخت کیف په نیولو کې ناکام شو د هغې نه راپدې خوې سنتي سیمه ډونباس د خپلو ابریدونو هدف ګرځولی او غواړي چې خپل ځواکونه دې سیمې ته ننباسي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ. گران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. مهم خبرونه تاسو د سمینه حسن نواری دل زبختور شایم ورزو د رپورټونو په لور. اگر من اوریدونکو د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلی د لا قانون تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اجازه د هیواد پارلماني کمیټې د پوز مشرانو ته ورکړي او یو ځل بیا د خبره په ډاګه کړي چې د خبرې د پاکستان د عین لاندې په سمه طریقه کیږي. نوموړي دا خبرې په اسلام آباد کې د خبری غونډې په وخت په داسې حال کړي چې د شخړو او امنیتی چارو څېړنیزې خپلواک ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز په خپل تازه رپورت کې ویلي د مئی او جون په میاشتو کې د تشدد د شمیرونه په ډاګه شوې ده چې په پښتونخوا او پخوانو قبایلي سیمو کې ریاست مخالفه ترګریز عملیاتو باندې د تحریک طالبان پاکستان د ډزبندۍ او امن د خبر او امن د خبرو باوجود کم د پام وړ اثرات نه دي شوي. او سیړونکو هم د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنس د خبرو د کامیابۍ نه ډیر هیلمن نخکاری. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبريال ارشد حسین په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله د خالی په ورځ اسلام آباد کې د خبري غونډې په محل ویلي د عین پرتبه د لا قانون تحریک طالبان پاکستان سره هیڅ قسمه مذاکرات نه کیږي او نه به ورسره معاهده کیږي او د دې خبري اجازه پارلماني کمیټه پوزي مشرتابه ته ورکړي. د نوموړي ویناوه د ټي ټي پی سره په مذاکرات کې که څه هم پرمختګ کیږي نو په هغه به پارلماني کمیټه خبرول شي او بیا به پر پارلمان کې بحث هم کیږي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله دا خبر په داسې حال کې کړي چې په دې وروستو کې د ټي ټي پی مشر ابو منصور چې په نورولی مسجد په جندل کېږي یو ویډیو هم مخې ته راغلی و او هغه پکې ویلی و د پاکستان د حکومت سره خبرې روانې دي چې د پاکستان د حکومت له طرفه دغه خبرو مشري د آی اس آی پخوانی مشر او د پیښور کور کمانډر جنرال فیض حمید کوي. خو نوموړي ویل په دغه خبرو کې تر اوسه کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. نورولی مسجد په دغه ویډیو کې ویلي د دوی مهمه غوښتنه د فاټا انځل زمام بیرته اغستل دي او دوی به دغه غوښتنې څخه نه پشا کیږي. په دې اړه د ډیو سره خپل تجزیه کې نامتو خبریال او د ټي ټي پی سره د پاکستان د حکومت په خبرو نظر لرونکي سیړنکار رفت الله ورغزه وای دا د ستاینې وړ ده چې فوز دا خبرې د پارلیمان په اجازه او لارښودنه کوي، خو زیاتوي تر څو چې دواړو ښکېلو خواوو په خپلو خپلو دریځونو کې څه لچک نوي راوستلې نو دا خبرې نشي کامیابې دي.
نو یقیناً چې ډېر چې ماته څنګه ښکاري که دا معاهده دلته کېږي نو دلته چې کوم د ورکوټي هغه تنظیمونه دي هغه به بیا مطلب له هغو کاروانې به زیاتي، خو دا دی چې که حکومت وغواړي نو د هغو لکه د هغو کپس کول دوی دپاره دومره ګران به نه وي، په دې چې هغه تنظیمونه داسې چې د هغو دومره انفراسټرکچر نشته دی، دا واړه تنظیمونه دي. البته داعش چې دی دا به ډېر غټ چیلنج.
اخوا په اسلام آباد کې خپلواکه غیر دولتي څېړنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز په خپل جاری کړي تازه رپورٹ کې ویلي د ټي ټي پی لخوا د ډزبندۍ د اعلان تجزیه ښکاره کوي چې ریاست مخالف تشدد کې کم د پام وړ کمی نه دی راغلی، او روان کال 2022 د مئی او جون په میاشتو کې د ترهګرو د بریدونو شمیره اوس هم د سګنی کال د لومړۍ درې میاشتو په مقابله کې سیوا ده. اسلام آباد کې د څېړنیز ادارې فاټا ریسرچ سینټر څېړنکار منصور خان مسید دیوته وای په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د جوړېدو را په دیخوا پاکستانی طالبان لا نور مضبوط او ډاډمن شوي دي.
بل چې دا کوم پروژه دې پیسټ هم ګرانا دا چې راشي میټریالایز شي دا یو پروژه دا غواړي فارک مارکر ختمونه غواړي چې دا به ختموي او ان کې دا به زمونږ نه کوي خپل څه پر او حکومت دا شهر کومانینه او پارلیمنت کې او په هغه کې هم په دا شور دی.
لدې مخکې د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثناولا ویلي د ملي امنیتي کمیټې په غونډه کې د ټي ټي پی سره د خبرو په اړه جامع بحث شوه، خو نه به فوز د پخواني قبایلی سیمو څخه وستل کیږي او نه به قبایلی سیمې بیرته د فاټا حیثیت ته بوتلل کیږي او نه به چاته هم د وسلې ګرځولو اجازه ورکول کیږي. ښکار دی چې د جون په دریمه نیټه د ملکن او قبایلی ضلعو د دیرش پورې مشران کابل ته د ټي ټي پی سره د خبرو لپاره تللي وو، او په راستنېدو د جرګې غړو ویلي وو چې ټي ټي پی ورته د نورو غوښتنو سره مهمه غوښتنه د فاټا زوړ حیثیت په ځای کولو ویلي وو. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ڈیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ده د خیبر پختونخوا د 400 ضلع په شبقدر تحصیل کې د خالی پورز ماسختن ناوخته خبريال افتخار احمد د نامعلومه کسانو په ډزو وجل شوی دی. پولیس وایي پیښه کې ککړ درې مشکوک تنان یې نیولې او نورې پلټنې هم روانې دي. په دې اړه نور تفصیل د 400 نه د ډیو رادیو خبريال ارشد مومن په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د وژن شوی خبریال رور بلال احمد پولیسو ته ویلي د دوی چا سره کوم شخصي دښمنی نشته، اف آی آر د نامعلومه تنانو خلاف درج کړی دی، خو ویلي دي که د ملزمانو پته ولګي دوی به داویداری کوي. د ابتهار احمد د وژنې ذمہواری چا نه ده منلې. پولیس وای ابتهار احمد په شبقدر کې په یو دکان کې موجود و چې دوه نامعلومه تنان راغلي ډزې پی کړي او وجل شوی دی. د شبقدر پولیس ایس ایچ او ګلشیر دیوته وویل دوی په لټنې پیل کړي او درې مشکوک تنان یې نیولي دي.
په یار شوی دی او بس پولیس لوګ لګیاري په مختلفو ځایو باندې هغې خپل تفتیش کوي. نو ستاسو کسان موږ نیولي دي، درې څلور کسان موږ سره شته په هغې لګیا دي.
د ابتهار احمد یو خبریال ملګري احمد علي دیوته وویل ابتهار احمد به په ټولنیزو مسلو جرمونو او د نشي توکو ترڅنګ په غنو مسلو رپورټونه کول او په ټولنیزو رسنو باندې پر تبصره کولې. احمد علي ویل چا سره کوم شخصي دښمنی نه و او نه ورته د چاله خو د کوم دړکو په اړه سویلی
او نه د سي شخصي دښمنی دا و چې دای په ځبانه کې نه دا و ځان ته خطر و. د نه علاوه کاروباري حالي ځلې دي چې مختلف کاروباري خلکو سره تعلق لیندن ته و، مو دغلین د نه علاوه د سبدی د دې مخه تنوه.
په پاکستان کې د آر ایس ایف استازي او د غیر دولتي تنظیم فریډم نت ورک مشر اقبال خټک په دې وروستیو کې ډیوه ته ویلو چې د کال 2002 نه را پدې خو پاکستان کې یو سل دیش نه زیات خبريالان وجل شوې دي او په دې کې د یو خبريال قاتلانو ته هم ترننه سزا نه د ورکل شوې. د خیبر یونین اپ جرنالیست نائب صدر عمران نیاز ډیوه ته ویل په خیبر پښتونخوا کې خبريالان په ګرانو حالاتو کې خپل وظیفه تر سره کوي. د نوړاندې په پخواني قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا بیلابیلو برخو کې خبريالان وجل شوي، دړکې ورکلل کیږي او تختول شوي هم دي. نوموړي ویل دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د خبريالانو تحفظ دي یقیني کړی شي.
حالات چې خیبر پښتونخوا کې کوم دي د انتهایی تفاصیل د پاره چې کوم دي د سازګار نه دي، ډېر ساتنه چې کوم دي د شهیدان شو ډېر داسې تر څو پر دغه پته هم نه لګېدله.
د خیبر پښتونخوا وزیر الله محمود خان د خبريال ابتهار احمد د وجنې غندنه کړې ده. پولیسو ته د ککړو تنانو د نیولو هدایت ورکړي او ویلي دي په پیښه کې ککړ تنان به په هیڅ ډول د قانون د منګولو نه نشي بچ کېدی. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاري هم د خبريال د وجنې په کلکه نوټس اخیستی او سیمه ییزو پولیسو ته په دې پیښه کې ککړو تنانو د زر تر زر نیولو امر کړی دی. په خپل یو بیان کې د پولیسو مشر معظم جا انصاري ویلي چې د صحافت او صحافیانو تحفظ به په هر حال کې باوري کولی شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
د وایس آف امریکا دی ودا افغان طالبان افغانستان کې د امریکایو او نیټو پوزونو خلاف تر شلو کالو پورې په یو اتفاق او جنگیدل، خو په اقتدار کې د راتلون وروستو په یو کال کې د ننه د جنکو د تعلیم په شمول د اسلامي شریعت په تشریح کولو د دې د نافذ کولو په طریقه کار د طالبانو ترمنځ اختلافات وس په راخاره کې دودی. په دې موضوع د امریکای وال سټریټ جنرال اخبار کې د چاپ شوی مضمون تفصیل د ډیوا همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
افغان طالبانو په دوها کې امریکای سره د امن لوزنامې د دستخط کولو په موقع په ډیرو لوزونو کې یو دا لوز هم کړی وو چې د خزو او د جینکو د کار، روزګار او د تعلیم د حق په شمول به د دوی د جمله او حقونو پوره پوره خیال ساتلی شي. خو په تیر مارچ کې چې په کومه ورځ د جینکو د سیکنډري سطحې د سکولونو پرانستو نیټه وه، هم په دغه ورځ د جینکو د سیکنډري سکولونو د بند ساتلو حکم راغلو. د افغان طالبانو په دې اقدام د امریکای په وال سټریټ جرنل اخبار کې یو تفصیلي معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخطه د مذهب، اقتدار او د جینکو د سکولونو په سر د افغان طالبانو په خپل منځ کې اختلافات پر اخکاره کیدو دي. وال سټریټ جرنل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د طالبانو د حکومت د وزیرانو خیالو چې د جینکو د تعلیم مسله اواره شوې ده. د شپږم ګریډ نه پورته د جینکو سکولونه به تیر مارچ کې پرانستې کېدل، خو د طالبانو د مذهبي شورا لخوا په اخر وخت کې د خورکړي فرمان لسوبه دا ټوله منسوبه تعالی والا شوه. د طالبانو د دې اقدام په ګرد افغانستان کې غندنه وشوه، انچ ډیرو طالبانو هم په سوشل میډیا په دې اقدام اعتراضونه کړي دي. مضمون لیکي چې طالبان د امریکه او د نیټو خلاف شل کلن جنگ کې یو موټی وو، خو اوس هر کله چې اقتدار کې راغلي دي نو په ډیرو معاملو خپل منځ کې اختلافات راپورته شوي دي. د طالبانو مشران د اسلامي شریعت په تشریح کولو او د دې د نافذ کولو په طریقې کار خپلو کې نرغيږي. بلخوا د ملک ورستر روزه خرابیدونکو اقتصاد ځینی طالبان جنگیالي سخت مایوسه کړی دي، ځکه چې په دوی کې زیات تر خپل بچولا د دوه وخت روټه د بندوبست کولو په تکل کې دي. د طالبانو د حقانی نتورک یو پخوانی کمانډر شیرزاد وال سټریټ جرنل ته ویلي دي چې یو شمیر طالبان جنگیالي د وړاندې نه د طالبانو نه تلي دي. شیرزاد دا هم ویلي دي که مشران زمون خبرې تغوغ نګدي نو امکان دی چې د لاندې سطح طالبان جنگیالي خپل مشرتابه ته راتو شي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې طالبان یو موټی دي، د اسلامي امارت د بیرغ لاندې راغوندي او په دوی کې هیڅ بي اتفاقي نشته دي. وال سټریټ جرنل لیکي چې د خالی پورس کابل کې د ګرد افغانستان د عالمانو د شورا او د قبایلی سپین روبو په شوي لوی غونډه کې د جینکو د تعلیم مسله یو ځل بیا د غور د پاره وړاندې کړې شو. د طالبانو اعلی مشرانو سره نږدې ناس پاس یو تن وال سټریټ جرنل ته ویلي دي چې په طالبانو کې یو څو سختدري د مشران دي چې د جینکو د تعلیم مخالف دي، ګینه نور ټول طالبان د جینکو د تعلیم په حق کې دي. مضمون لیکي چې ټول افغان طالبان نن هم د خپل ستر مشر مولا هیبت الله وفادار دي. د هغه مشرۍ منی خو ځینې طالبان مشران وایي چې مولا هیبت الله د سخت دریدو طالبانو د اثر لاندې دی. مولا هیبت الله د جمعې په ورځ کابل کې د مذهبي عالمانو او د قبایلی سپین روبو لوی غونډې ته خپل تقریر کې ټول طالبانو ته سخته وینا کړې ده چې خپلو کې زړه بداوي ختم کړي. مولا هیبت الله خپل تقریر کې دا خبره په خصوصي توګه وکړه چې زمونږ بقا زمونږ په اتفاق کې ده. مضمون کې د مولا هیبت الله د یو نږدې سلاکار د عبدالرحمن طیبی د خلی لیکلی شوی دی چې اصولي طور مولا هیبت الله د جنکو د تعلیم په حق کې دی، خو هغه د اخلاقي فحاشه د خوریدو سخت مخالف دی. د خارجه معاملو نائب وزیر شیر محمد عباس تانکزئی په جون کې په ټلویزیون خپل یو بیان کې ویلي دي چې هر نارینه او زنانه له تعلیم ورکول لازمه ده، خو باید چې دا تعلیم دوی ته په اسلامي ماحول کې د افغانستان د کلتور لاندې او د شریعت عین مطابق ورکړي شي. مضمون لیکي چې په افغان طالبانو کې د حقانی شبکې مشران د جنکو د تعلیم په حق کې دي. د حقانی شبکې یو ستر غړي انس حقانی په 13 مئی کې خپل یو بیان کې ویلي دي، زه باور لرم چې تنکو جنکو ته به ډیر زر د اسلامي قوانینو او د افغان کلتور لاندې سکولونو ته د تلو اجازه ورکړي شي. ددا هم ویلي دي چې یو کار اسلام او شریعت نوی منی کړي نو اسلامي حکومت باید چپدي بندیز اونې لګي. وال سټریټ جرنل د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د افغان طالبانو دوه لوی ګوندونه حقانی نت ورک او د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې راغون طالبان د اقتدار د پاره یو بل سره مشتو گریوان دي. خود دې دوه ګوندونو یو بل سره د تعویلی ماویلی نماورا عام طالب جنگیالی خپل بچولا د دوه وخت روټه پیدا کولو په چکر کې پروت دی. غربي ملکونه او نړیوال تنظیمونه وایي چې افغانستان ته د بین الاقوامي امداد په لار کې لوی خند د طالبانو د جنکو په تعلیم لګیدلې بندیز دی.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
دونکو وایس اف امریکا دی وته وګي په کابل کې د طالبانو لخوا د علماو او پوهانو درې ورځنۍ غونډې ته په نړۍ کې پرتو پښتنو او د بشري حقوقو تنظیمونو سخت خبرګون خوډلې چې غنی دوی په دغه غونډه کې د جنکو د تعلیم او د خزو د حقوقو د پاره کمخکاره تګلارې نه د وځه کړي. د غونډې ته د طالبانو مشر هیبت الله اخوند په لومړي ځل په کابل کې وینا هم کړې و. په دې موضوع نور تفصیل د وایس اف امریکا ډیوا همکار مختار خلیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د افغانستان نه بهر هیوادونو کې اوسیدونکو افغانانو په کابل کې د طالبانو لخوا د عالمانو پر اغوختې شوې درې ورځنۍ غونډه ډیر اعتراضونه کړي دي. دوی په غونډه کې په شاملو کسانو باندې ټکونه کړي دي چې د جنکو د تعلیم په معاملې زړور موقف اختیار نکو. د طالبانو په خپل یوولس نقطو د غور د پاره د عالمانو راغوختې شوې جرګې د جنکو د تعلیم په حق له د طالبانو قیادت ته صرف دومره وي چې د جنکو تعلیم لدی د شریعت لاندې وده ورکی. د زینو افغان تزیانګارانو خیال دی چې د عالمانو دا غږ به طالبانو ته د جنکو په تعلیم د لګیدلو بندیزونو اوچتولو لار اواره کی. د بشری حقوقو د امینیسټي انټرنیشنل تنظیم یوې زنانه چارواکي سمیره حامیدی د عالمانو په غونډه د خپل ردی عمل ښکاره کولو په موقع ویل دي چې د عالمانو د جرګې قرارداد د خپل ځان د مضبوطولو او په دنیا باندې د خپل حیثیت د جایز ګرځولو د پاره دنیا ته د طالبانو د خواص نسیوا بل سندي. په دې کې د خلکو په کړمو او د روزګارونو په نشټوالي سترګې پټې ساتلې شوې دي. سمیره حامیدی په ټوئیټر خپل یو پیغام کې دا هم ویل دي چې دا جرګه اله کامیاب وي چې په دې کې د افغان معاشري د ټولو طبقو نمائندگان ناست وي. بلخوا کابل کې د مکتبی انتقادي کابل په نوم د زنانو یو ګوند کابل کې یو خبری غونډه کړې ده او په افغانستان کې د جنکو د تعلیمي ادارو په بند ساتلو احتجاج کړی دی. یوی احتجاج کوونکې زنانه ویلې دي چې د افغانستان په ګډ تاریخ کې زنانه تل د خپل حقونو ځینی محرومه ساتلې شوې دي. خو دې وی چې د نن نه پس به موږ افغان زنانه افغانستان کې د زنانو د حقونو په وهنو چپ نه پاتې کیږو. بلخوا افغان طالبانو د اسلامي امارت خلاف بغاوت په ځمکه د فساد خورولو سره تعبیر کړی دی او دنیا ته خواست کړی دی چې د طالبانو حکومت تسلیم کړي. په کابل کې د دینی عالمانو په نوم رابللې شوې غونډې د یوولسو نقطو یو قرارداد منظور کړی دی. په دې کې نړینا د اسلامي امارت د تسلیمولو او په افغانستان د لګیدلو ټولو بندیزونو د لری کولو غوښتنه شوې ده. طالبانو خپل دغه خواست د سیمې او د نړۍ هیوادونو ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو ته لیږلې دی. طالبان په داسې حال کې نړۍ نه د خپل حکومت د تسلیمولو مطالبه کوي هر کله چې د امریکای په شمول د نړۍ نور ملکونه افغانستان کې د طالبانو لخوا په زنانو، جنکو او کمشمیر مذهبي فرقو باندې په لګیدلو بندیزونو سخت اندېښمن دي. دنیا د طالبانو نه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړ کړي او د بشري حقوقو او په خصوصي توګه د زنانو او د جنکو د کار او د تعلیم او تربیت د حق خاطر دی وکړي. د متحده قانونو د بشري حقوقو د کمیشن زنانه مشري میشل بیچلټ جنیوا کې د بشري حقوقو د کمیشن شورا تخپل وینا کې افغانستان کې خزو او جنکو سره پروان زور زیاتی ډیره فکرمندي ښکارا کړې ده. مېرمن بیچلټ غونډې ته وی ک حالات زر تر زر بدل نشول نو د افغان زنانه مستقبل به نور په تیرو کې ډوب شي. د بشري حقوقو د کمیشن مشري وی ز پټینګ سره د افغان طالبانو د حکومت داډګیرنه کوم چې د نور لویو اسلامي هیوادونو نه دي د خزو او د جنکو د حقوقو په اړه سبق واخلي او د نړیوالو قوانینو سره سم دي په مذهبي تناظر کې د خزو او د جنکو د حقوقو تحفظ وکي.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
پاکستان حکومتي چارواکو ویلي د افغانستان نه د سکرو یا کویلې درآمدات شروع کړي دي او په دې اړه د ریلوي وزارت ته هدایت هم ورکړل شوی چې دغه وارد شوی کویلې د ریلوي د لارې د بجلی پلاټونو ته رسد د پاره تنظیم قوی کړي شي. خو بیا د افغانستان د پټرولیم وزارت ویان عصمت الله برهان وایس اف امریکا ډیو ته ویلي دوی داسې کم تړون نه لري چې په پاکستان سکاره یا کویله په روپو کې ورخرسکی. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبريال احسان محمد خان په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د انګریزای جبه ایردان ورسپانی تر مخه پاکستانی حکومتي چارواکو ورته ویلي د روزانه په حساب دا وخت د غواریدونکو کویله تر 3000 ټنه ده، خو دغه به د روزانه په حساب تر 40000 ټنه رسول کیږي. افغانستان چې په نږدې کې د کویله بیا د نوینه تر 200 ډالر لوړه کړي، خو پاکستانی چارواکي وایي دغه واردات د پاکستانی روپای په بدل تر سره کیږي، نو ځکه دغه بیا اوس هم د پاکستان په ګټه ده. خو بیا د افغانستان د پېټرولیم او ماینونو وزارت ویان عصمت الله برهان ویو ای ډوتا ویلی دوی د پاکستان سره داسې کوم قسمه تړون نه لري چې ورته به دغه کویله د پاکستانی روپو په بدل ورکوي.
نو دا موږ په خپل داخلي سکتور باندې خپل داخلي تجارانو ته په واکه ورکو، دا پر دوی باندې د وزارت معدن او پېټرولیم له طرفه څخه ودوی ته ورکول کیږي او پر دوی به موږ دغه قیدونه نه ایجادو چې تاسو دغه پلان کې ملک ته یوسي پلان هیواته موري او د دې په خرڅولو کې هم چې دې پر چا خرڅوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په داخل د افغانستان کې دوی دغه راکړه ورکړه ټوله په افغانیو باندې مسر تر رسیدي، چې موږ یو رسمي قرارداد نه لرو چې د هغه قرارداد لمخې څخه پر موږ باندې داسې یو لوزنامه د سخت شوی وي چې د هغه لمخې څخه موږ دغه شی په کالدارو باندې اخو. نو دا چې نه پوهیږم چې د دوی چارواکي چې دا خبره کوي دا د کوم اړخه کوي او د کوم منابعو د خبري منابعو پر اساس باندې کوي.
د سرچینو تر مخه د اتوار په ورځ د ریلوي وفاقي وزیر خواجه صدر رفیق په مشرۍ لاهور کې یو غونډه هم رابلل شوې چې د ریلوي د لارې د ډبرو سکرو رسد لپاره د عملیاتو تیزولو لپاره ګامونه پورته کړي. د پاکستان د نن چې زیاتره د بجلی پلانټونه د برېښنا د لارې خپل پیداوار پوره کوي، د دې وړاندې چې د سویلي افریقا هم کویله راغوخته کېدله، خو تاجران وایي په نړیوال بازار کې د کویله نرخ زیاتېدو وروسته د سویلي افریقا څخه کویله واردول کم شوي. د افغانستان پاکستان ګډ چیمبر اف کامرس یو مشر د شاهرو خان وای هر څوک د افغانستان د کویلې بیا لوړ شوی خو د نړیوال بازار په مقابله کې د غوس هم ډیره ارزانه پریوزی
یو دی رانسی اخلی دا کلا ستا ماین مال رباسی براغا باید رانسی اخلی بیا دا گمرکات چدی بیا دا آغا دا گمرکات ایتاب بیا چی گمرک تیراول بیا با پخوا اوش دالر دا دی نرخو اوش چدی اوش دا پشتتا دالر نرخ بندی تکس کمی
دا پاکستانی چارواکو ترمخ دا افغانستان سخا واری دا اون کی کویلی زیاد برخ دا چمن پولی دلاری سی بی تا رسول کی گی او دا غلط مالګاډي د لاري بیا د هواد د برېښنا پلانټونو ته رسول کیږي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیرونی ویلی وو د افغانستان د کویلي واردولو سره هر کال 2.2 ارب ډالر بچت کولای شي احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا پېښور
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وائس آف امریکا ڈیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2023 کال د جولای 3 منیټه ده د ڈیوا خبری خبرونه کې در تازه سمینا احسن هرکلی ویم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول غوښی د خبرونو سرټکو ته د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله وای د ملک پارلماني کمیټي فوزي مشرتابه یا لیدرشپ ته د اختیار ورکړي چې د کلدم تحریک طالبان پاکستان سره د خبرې اترې وکړي پاکستانی چارواکی وای په ډی آی خان کې یو بس کندتا د غرزیدو لکبله لک تر لګه پکې ناست نلستنان مړ شوې دي چې ویل کېږي زیاتره پکې طالب علمان وو او نن د اتوار په ورځ یوکرین سره په پوله پروت روسی خار کې چاودنې اورېدل شوې روسی چارواکي وای لک تر لګه پکې درې تنان وجل شوې دي سرټکی تاسو اورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله وای د ملک پارلماني کمیټې فوزي مشرتابه یا لیدرشپ ته د اختیار ورکړی چې کلدم تحریک طالبان یا ټي ټي پی سره خبرې اترې وکړي یو خبری کانفرنس ته په وینا کې داخله وزیر اویل په خبرو کې د س پرمختګ په حق لا فوزي مشران با دغه کمیټې خبرې او بیا به په پارلمان کې بحث کیږي هغه زیاته کړه دغه خبرې به د پاکستان د آئین د لاندې کول شي او د آئین نه باندې به نه خو په څه خبره بحث کیږي او نه به څه قسمه موعده وشي د داخله وزیر دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی دی چې پاکستان کې سیاسي مشران سماجی ټولنې او د تندروی نه متاثره کورنۍ د حکومت نه غوښتنه کوي د ټي ټي پی سره روانو خبرو تفصیلات دې په ښکاره کړي او پارلمان ته دې وړاندې کړی شي چې په کومو شرایطو خبرې روانې دي د ډی آی خان په درازنده سیمه کې د مسافرو یو بس کندتا د غرزیدو لکبله پکې ناست لک تر لګه نلستنان مړ شوې دي او د لسو نورو د زخمیان کېدو خبرونه دي په دغه بس کې چې لک تر لګه پکې دیش مسافر اسواره وو د راولپنډۍ ښار نه کوټې ته روان وو د پاکستان د ژغورنې د ادارې ریسکیو 1122 یو چارواکی عزت دوتانی ډیوته ویلی دي زیاتره مړ شوي او زخمیان شوي تنان طالب علمان وو چې د اختر دپاره کورونو ته روان وو د ضلع انتظامیې یو چارواکی هم ډیوتا ویلی دي د مړ شوو تنانو جسدونه د مغل کوټ په پولیس سټیشن کې پراته دي چې هلته نه به د دوی خپلوانو ته حواله کیږي مهتاب شاه نومې مقامي چارواکي پاکستانی میډیا ته ویلی دي چې دغه بس د تیز رفتارۍ له کبله کندې ته غورځېدلی دی د پاکستان سرکاري ټلویزیون د معلوماتو په اساس د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دې پیښې په اړه خفقان خودلې ده او په دې پیښه کې متاثره کورنو سره خواخوږي کړې ده شهباز شریف د پیښې زخمیانو ته د بیړني طبي امداد رسولو حکم هم کړی ده د هند په منیپور ریاست کې د فوزیانو په کیمپ د خاورین کمر راخوایدو په پیښه کې د وجل شوو کسانو شمیر شپږشت رسیدلی او هندي مطبوعات وایي چې وسوم لک تر لګه و دېرش کسان د خاورو لاندې ګیردي چې د ژوندي پاتې کېدو امکانات ډیر کم پاتې شوي دي خبری ادارې ای ایف پی خپل رپورت کې ویلي دغه خاورین کمر د زیاتو بارانونو له امله راخوېدلې ده چې ګڼ شمیر خلک لاندې کړي دي. د رپورت تر مخه امنیتي ځواکونو او د آفتونو په موقع مرستندویا ډلې په دریم اورسم منیپور کې د ریلوې د یوې جوړیدونکې پروژې د سارنې دپاره په فوزي کیمپ راپریوتی کمر ته د ګیرو کسانو د وستلو دپاره خپل مرستندویا فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. هندي مطبوعات وایي د کمر لاندې ګیرو شوو کسانو کې زیاتره فوزیان دي او د پیښې په وړومبنۍ اورسم د خاورونه د وو فوزیانو مړي راوستل شوي وو. د ای ایف پی رپورت کې د فوز د خلې ویل شوی چې د ملبینه وسپورې اتلس کسان ژوندۍ راوستل شوی دي او دولس فوزیان او شپږش عام کسان لا بيدرک دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو د رابلل شوی ستري غونډې په سرتا رسیدو د وی اعلامیه په خبرېدو سره نړیوالې ټولنې ناغښتنه شوې ده چې د طالبانو حکومت دې په رسمیت وپیژني. د دریو زرو نه زیاتو عالمانو او قومي مشرانو په دې درې ورځنۍ غونډه کې برخه واغسته خو خزو ته پکې استازیتوب نه ورکړل شوی. د غونډې په اخیره کې د یو لسو نقطو یوه اعلامیه خبره کړې شوه چې پکې د طالبانو حکومت نه د اسلامي مقدسو قوانینو لمخې انصاف، دینی او عصري زده کړو، صحت، کروندې، سنتونو، د اقلیتونو، ماشومان او میرمنو حقونو ته د پاملرنې غوښتنه شوې ده. اعلامیه کې د غشان د سیمې او نړۍ د هوادونو نه غوښتنه شوې ده چې د افغانستان په داخلي چارو کې د مداخلت ونه کړي. د غونډې ته عکس العمل کې په بهر ملکونو کې اوسیدونکو ډیرو افغانانو سختی نیوکی کړی دي او ویلی دی چې ولی د غونډې برخه اغستونکو د افغان جنکو د تعلیم او د شپږم جماعت نه باندې د جنکو سکولونو د پرانستلو په حواله سره څه فیصله ونه کړه. او نن د اتوار په ورځ یوکرین سره په پوله پروت روسی خار کې چاودنې اوریدل شوې دي چې روسی چارواکي وایي لږ تر لږه پکې درې تنان وجل شوې دي. روسی چارواکي وایي په بولګرود خار کې یو شمیر د اوسېدو ودانۍ ورانی شوې دي. دوی د دې چاودنو فوزی جواب غوښتنه کوي. په عمومي توګه په روس د حملو په سر یوکرینی چارواکي ډیر کم سوای. بلخوا د یوکرین د نیول شوی میلیټو پول خار میر یا خاروال ایوان فیدوروف په ټلیګرام ویلی دی په نیول شوی علاقه کې یوکرین د روسی فوج په سلورو کې یو مرکز په نخه کړی دی. بلخوا د یوکرین په لویدیز اخار ډونباس کې د شنبه یا خالی په ورځ جګړه بیا هغه وخت تیزه شوه چې روسی ځواکونو په یو بل اخار لیسچینسکی هوایی بمباری زیاته کړه. یوکرین دا منلی چې ځواکونه لیسچینسک اخار کې تر سختې بمباری د لاندې دي خو د خپل ځواکونو د محاصره کېدو خبرې رد کړې ده. د یوکرین په سنتي ډونباس سیمه کې چې روسی ځواکونو د سیورو دونیاسک اخار تیره میاشت ونیو په لوهانسک اخار کې د یوکرین ځواکونو په لاس کې روسی پاتې خار لیسچینسک هم د شنبه خالی په ورځ د روسی ځواکونو د بمباری د لاندې وو. ریپورټونه وایي کله چې روس د پایتخت کیف په نیولو کې ناکامه شو د هغې نه راپدې خوې سنتي سیمه ډونباس د خپلو ابریدونو هدف ګرځولی او غواړي چې خپل ځواکونه دې سیمې ته ننه باسي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ته غوږی خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی ناوري زبختور شایم ورزو یو بل مهم رپورت پلور. روس ویلی د دوی په سرحدي خار کې په یو ودانې بمی بریټ شوې ده چې د لومړی معلوماتو تر مخه پکې لګ تر لګ درې کسان وجل شوي او ګڼ شمیر پکې نور جو بل دي. روسی چارواکو د غبرید د یوکرين لخوا په روس نیغ په نیغه يرغل بلل دي. تفصيل د وایس اف امریکا په یو رپورت کې د ډیوه همکارا ماوشجر وړاندې کوي.
د روس چارواکي وای د اوکرين پولي تاثیر ما یوروسی خار کې 14 لکتر لګ درې کسان وژل دي. په بلګروډ خار کې په 14 کې د استوګنی لزګونو ودانې زیانمنې شوي. د روس ته پارلیمان غړي اندري خلیشاش د دغه بریدونو په اړه د پوزي جواب پوښتنه کړې ده. خلیشاش په ټلیګرام کې پوسټ کړي په بلګروډ کې د ملکی خلکو وژنه او د ملکی ډانچې ویجاړول د اوکرين لخوا نیخ پنیغه د يرغل عمل دي او د پوسټ په ګډون سخت خبرګون ته اړتیا لري. اوکرانی چارواکو په روس د بریدونو په اړه لکه ویل دي. اخوا د اوکرانی ملیټوپول خاروال ایون فدروف په یو ټلګرام کې ویلي چې اوکرين په نیول شو سیمو کې د روس د سلور پوزي اډو څخه یو یې پنهخه کړی ده. د اوکرين په لویدیز خار دونباس کې د شنبې خالی پروز جګړه بیا هغه وخت دی شو چې د روس واکونو په یو بل خار لیسینیچ کې هوایي بمباری زیات کړه. اوکرين ادا منلی چې واکونو لیسینیچ خار کې تر سخت بمباری لاندې دي، خو د خپل واکونو د معاصره کېدو خبره رد کړې ده. د اوکرين په سنتي دونباسیمه کې چې روسي واکونو د سیرودونیسک خار تیر مشمنی وو، پلونهانسک خار کې د اوکرایني واکونو په لاس کې روسي پاتې خار دي چې هم د شنبې یا خالی پروز د روسي واکونو تر بمباري لاندې وو. ریپورټونه وايي کله چې روس د سر خار کې په نیولو کې ناکام شو، د هغه روس ته یې سنتي سیمه دونباس د خپل بریدونو هدف ګرځولي او غواړي چې خپل واکونه د سیمې ته نه وباسي. روس داوا کوي چې ځواکونه یې د سیچې سنگ خار ته ننوتی او د غسیمې تر خپل ولکې لاندې راوستي ده. په ټولنیز رسنۍ هم ګنډش می ویډیوګانې خبرې شوې چې په کلی دل کېږي روسی پوځیان ګرځي او شوروي بیرغ یې په ودانه ولګول دي. د رایټرز خبري ایجنسی د خبر لمخې روسی رسنۍ د لوهانسک عسکرو ویډیوګانې خبرې کړي چې د لیسیچینسک خار په کوڅو کې یې بیرغونه پورته کړي او خوشاله کوي. خو د اوکراین د ملي ګارډ ویاند راسلین موزیچیسک د اوکراین ملي ټلویزیون ته ویلي چې خار د اوکراین په لاس کې دي. رایټرز د خاغلی موزیچ لخلي لیکلي اوس لیسیچینک ته نږدې سخت جګړه روانه ده، خو دغه خار محاصره شوی نه دي او د اوکراین د پوز په ولکه کې دي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voa1news.com.
وایس اف امریکا دی ودا د بلوچستان سره په پوله د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان سیمه کې د مسافرو یو گاډي یعنی کوستر جووري کاندې ته ورزیدلې چې پکې نور لستانه مسافران مړ شوي او سلور پکې نور جوړبل دي. چارواکو ویلي دا پیخه د بلوچستان ضلع شیرانی سره په پوله د ډیر اسماعیل خان ضلع درزنده سب ډیویژن د نصر سیمه کې رامینځته شوې ده او د مسافرو ډک گاډي جووري کاندې ته ورزیدلې ده. په ملو شو کسانو کې د زیاتره تړاو د بلوچستان صوبې سره خودل شوی. نور تفصيل د سیمینا د ډیو رډیو خبريال عدنان بهټنی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
حکومتي چارواکو دا پیښه تایید کړې او ویل د ټرافیک دا پیښه د بلوچستان ضلع شیرانی سره په پوله د ډیر اسماعیل خان ضلع درازند سب ډیویژن د نصر سیمه کې د شپې پر مهال رمسته شوی او د مسافرو ډګړې جووري کاندې ته ورسېدلې. په ملو شو کسانو کې زیاتره تړاو د بلوچستان صوبې سره خودل شوی چې زیات پکې د یونیورسيټیو او کالجونو زده کول کې دي. د درازند سیمه د مرستيال کمشنر دفتر چارواکو د پیښه کې د نورو مسافرو مړینه تایید کړې او وایي لس نور کسان پکې ټپيان شوی دي. هغه وایي د مسافر وړونکو غاړه د پنجاب پندای شهر څخه بلوچستان کوټه شهر طرف روان وو. سیناژنی تر دېشتو نه زیات کسان پکې سوار وو. زیاته وی د لومړی معلوماتو لمخې د باران لکبل غاړه ډرایور څخه به کابو شوی او کاني ته شوی تللی دي. د پیښه سره سم راستندوی فعالین د پیښه ځای ته رسیدلی او د مړو جسدونه او ټپيان د غاړي څخه ایستلی او ټپيان په بلوچستان ژوب سیمه کې روختون ته رسول دي. په ډېر اسماعیل خان کې د ژغورلو ادارې ویان اجازه ثاني وای صف امریکا کارډیبا ته وویل مسافر بس د غره د سر څخه ډیر لوی کنده تلویدلی بس بیخي زری زری شوی. هغه ول مړی او ټپيان موډه په مشکل سره ترې راوېستل. زیات کړه د بس نه 900 کسانو مړی او لاس ټپيان را ایستل شوی چې ټول پکې نری نه وو. هغه ول زیاتره زولان زده کول کی وو چې د اختر رخصتۍ د پاره کورونو طرف ان وو. د هغه په وینا ټپيان شوی کسان په جوب سیمه کې نږدې روغتون ته درملنې لپاره وړل شوی.
دا ګاډي چې کم دی لاندې ګرځېدلې دي غره نه تقریبا په موکي باندې 19 کسان چې کم دی دلته جام به حق سول او 10 کسان زخمیان دي. چونکه دا علاقہ جوب تنځ دیو نو چې زخمیان څومره وي هغه ڈی ایچ کیو ضلع جوب ته شفټ کړی دی بلوچستان چې او تاغه کې زیات تر چې تعداد مردانه تعداد دی
د ژوب رختون چرواکي د څلورو کسانو مړي او لاسو ټپیان دراوړولو په خلای کوي او د پرژل سوي کسانو حالت مرګونه یادوي د درازن سب ډیویژن مرستیال کمشنر دفتر چرواکو وویل په دې اړه نورې پلټنې پیل کړې دي د مړو جسدونه خپل خپل سیمو ته لیږلو لپاره پوره او وړیا بندوبست کړی او د 1500 کسانو جسدونه د هغوی د خپلوانو ته د حواله کولو لپاره په مغل کوټ پولیسو تاړه کې ایښې دي د پیښې لامل لا په پوره توګه نه معلوم شوی خو علاقې خلک وایي د مسافرو بس د غرنه کندې ته په داسې حال ویدلې چې په علاقې کې باران شروع و خلک وایي دا د صدا بهار په لوند د بسونو اډې بس و او خپل ورته په وخت ځان رسولو لپاره زیات سپیډونه هم وهي او معلومه نشي چې ډرایور څخه ګاډه به قابو شوی او لاندې کندې ته لوېدلې دي ادنان بیٹنای ډیوا ډیرا اسماعیل خان
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده
ګرانو رودونکو د وایس اف امریکا دی واده د پاکستان د انګریزي ژبې اخبار دان د سرکاري شمیرو په حواله لیکلي تیر مالی کال د پاکستان تجارتی خساره په ریکارد کچا زیاته شوې و خو په هان وای د پاکستانی روپی د قدر د کمی سره او په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د بایو د زیاتوالي لامل د پاکستان تجارتی خساره زیاته شوې نور تفصیل د مردان نه د ډیورډیو خبريال ریاض حسین پر ریپورت کې
په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه دان د سرکاري شمیرو په حواله وایي تجارتي خساره پر ریکارد کچا 8.5 او 6.5 کروڑ ډالر تر رسیدلې او په دې کې 5% اضافه شوې د دې وړاندې په مالی کال 2021 کې تجارتي خساره 2.5 او 6.9 کروڑ ډالر وا د په داسې حال کې چې موجوده حکومت روان کال د مئی په میاشت کې د 8000 زیات درآمدي شیانو باندې بندیز لګولې وو د اقتصاد ماهر پروفیسور ډاکټر میراج الحق وایي پاکستان زیات خوراکي شیان او تیل د بهر هیوادونو څخه درآمد کوي او په دې کې 80% د درآمدي شیان او تیلو بای په نړیوال مارکیټ کې زیاتې شوې
په امپورټ بل کې د ټولو نه غټه حصہ چې دا هغه د تیل دا لکه چې تقریبا 80% نه زیات زموږ چې کم ډیماند دی زموږ د تمل کې د کم طلب دی د تیلو دا هغه د بهر د موږ امپورټ کوو نو انټرنیشنل مارکیټ کې چې کله د تیلو قیمت سیوا شي نو ظاهر خبره چې دا سره زموږ د تجارتي خساره شي
روسپانه وایي تیر کال 2021 او 22 کې د پاکستان درآمدي بل کې 3.5% اضافه شوه او په مجموعي توګه پاکستان په یو کال کې د بهر هیوادونو څخه 80 او 150 کروڑ ډالر درآمدات کړي خو د دې وړاندې مالی کال کې د پاکستان درآمدي بل 55 او 12 کروڑ ډالر وو د سرکاري شمیرو تر مخه یوازې 13 میاشت په جون کې د پاکستان درآمدي بل 40 او 40 کروڑ ډالر وو چې د دې وړاندې کال هم په دې موده کې د شپږ اربا او 38 کروڑ ډالر نه 30% زیات دی ورسپانه دا هم وایي چې په تیر مالی کال کې د حکومت لخوا ټاکل شوی د برآمداتو هدف هم پوره شوی او برآمدات 6.6% زیات شوی د شمیرو تر مخه تیر کال د پاکستان برآمدات 1.5 او 40 کروڑ ډالر تر رسیدلی خو د دې وړاندې کال د پاکستان مجموعي برآمدات 15 او 14 کروڑ ډالر وو د اقتصاد ماهر او د عبدالولي خان په هانتون وایي چانسلر پروفیسر ډاکټر ظهور احمد وایي د تجارتی خساری بنیادی وجہ د پاکستانی روپے د قدر کمی دی خو دوی بیا وایي د روپے د قدر د کمیله عمله برآمدات هم زیاتیږي او د درآمداتو زیاتوالی ک یو اړخته د یو هیواد اقتصادي پرمختیا خایي خو بل اړخته حکومت ته د دینه مالیه هم ترلاسه کیږي ډاکټر ظهور الحق وایي باید چې پاکستان د برآمداتو پسانګه کې د مقابله رجحان پیدا کړي
اوس فار ایگزامپل چې هغه د بجلی د ماګرام کم او ملاوی کیم نو ورته نو زب څنګه خپل چې کوم زما ایکسپورټ سي اپ از ا کمپټیټیو دا کوم زما مقابله چا سره ده انډیا سره ده بنگلاديش سره ده البته کې چې کوم کاست اف ډوینګ بزنس ته از ا ماینر ډیر زیات خدي زه دا مقابله نشم کولای څو پورې چې ما ځان کمپټیټیو کړی نه
اقتصادی پوهان وایي د درآمدی بل د زیاتوالي له عمله د پاکستان په غیر ملکی زر مبادله ذخیره فشار هم زیاتیږي او بیا د هغې منفی اثرات د روپې په قیمت باندې پریوزي ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
د وی او ای ڈیوا خبرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده ورزو یو بل مهم رپورت پلور. په امریکا کې د پاکستان سفیر ویلی دی تیر یولس میاشتو کې امریکا ته د پاکستانی مصنوعاتو برآمداتو کې اضافه شوې ده. سفیر امریکې ته برآمداتو د اضافي خبره په داسې حال کړې ده چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل حکومت لری کولو تور په امریکا لګولې ولې هم په دغه موده کې د پاکستان لخوا امریکې ته برآمدات زیات شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبريال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
په امریکا کې د پاکستان سفیر مسعود خان ویلي دي تیر یولس میاشتو کې امریکې ته د پاکستاني مصنوعاتو برآمدات سیوا شوې دي. پاکستانی سفیر امریکې ته د برآمداتو سیوا کېدو خبره داسې حل کړې ده. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دوی حکومت لری کولو تور په امریکا سوواري لګولې دي. قوم دغه موده کې پاکستان مصنوعات برآمدات امریکې ته سیوا شوې دي. رپورټونو تر مخه امریکا کې د پاکستان سفیر مسعود خان ویلي دي امریکا ته د پاکستان کال په کال برآمداتو کې 23% اضافه شوې ده او امریکې ته پاکستانی برآمداتو حجم تیر کال $15 ارب سیوا شوی وو او کال 2021 نه کال 2022 د می میاشت پورې دا حجم 6.6 ارب ته رسیدلې دی. امریکا کې پاکستان سفیر وی امریکا پاکستان لپاره یو مهم تجارتي ملګری هیواد دی. امریکې ته د پاکستاني مصنوعاتو برآمدات کې اضافه خبره داسې حل شوې ده چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل حکومت لری کولو تور په امریکا سوواري لګولې دي کوم چې امریکې هم په تکرار رد کړې دي او برآمداتو کې اضافه هم وخت شوې وه کله چې عمران خان په امریکا دا تورونه لګول. امریکې ته پاکستاني مصنوعاتو برآمدات اهمیت په حق لا خبريال طاهر امین وای امریکا او اروپایي هیوادونه تجارت په لړ پاکستان لپاره ډېر مهم دي. پاکستان هسې خو چین خپل ملګری هیواد ګرځوي خو تجارتي لړ امریکې ورته زیاتې ګټې رسولې دي. طاهر امین وای
لکه شرایط او غیر دغه چې کوم دي ټرمز کنډیشن هغه هغه شنه دي هغه سخت دي ګوره باغی کې یو شرط دا هم دي چې کوم جو استل ته دا چاینا کوم دلته انویسټمنت کې په سی پیک پروجیکټ سي هغه خپل دلته کې کنټراکټر دا ولا کې کروڑ پروجیکټ ته کسې می او هغه خپل انجینیرز را ولي هغه ون خپل لیبر را ولي چې کله دی یو استل ته پروجیکټ لګي باغی کې پاکستانی انجینیرز لګي کنټراکټرز لګي لیبرز لګي نو لګره پاکستان د لپاره ډیر سودمند دي. پاکستان لانګ ټرم ٹریڈ پارٹنر ہم دے اور انویسٹمنٹ پارٹنر ہم دے یو ایس سی کم زمین دفارا انویسٹمنٹ رکھے یا چکم دے ایون لون رکھے نو آغا پا لانگ ٹرم بالی داغی میچیوریٹی پیریڈ چکم دے آغا ڈیری اور داغی شرائط چکم دے آغا نرلی نو پا دے لیا سرم دے یو ایس دے پاکستان دفارا ڈیر زیاد اہمیت دے داغی نا علاوہ دا پاکستان دفارا دے ٹیم کے ریٹو دنا پاکستان کی گروئنگ سیکٹر چھ گم دے اغا دے ٹیم کے آئی ٹی سیکٹر دے سن چھ دے 2.3 بلین ڈالر نظم اوورال آئی ٹی ایکسپورٹس اور دری پدی کال کے اور دے دے زیاد تر چھ گم سٹارٹ اپس دی یا سمرا رغا چھ دی راغی زیاد تر فوکس پہ یو ایس باندری جو سی اور ہٹ مارکیٹ دے.
پاکستان امریکې ته زیاتره د کپڑے او د کپڑے نه جوړ مصنوعات او برآمدات کوي خو نږدې ورځو وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي پاکستان به امریکې ته انفارمیشن ټیکنالوژي یا آی ټی مصنوعات او برآمدات زیاتولو هڅه به هم کوي. اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
وایس اف امریکا دی ودا د بلوچستان د صوبې د ټولو یونیورسټو اتحادیه ویلي حکومت په صوبا کې د ټولو یونیورسټو سره په سمدستي توګه د مرستو اعلان وکړي. د اتحادیه مشرانو د حکومت نه وختنه کړې ده چې د بلوچستان د حکومت لخوا د تعلیمي ادارو او په ځانګړې توګه په کالجونو باندې لګول شوی تور قانون 2019 چې د جمهوریت حقوقو او اساسي اصول په مستقیمه توګه سرغړونه ده ختم کړی شي. دوی غواړي کړي چې غوښتنې یو نه منل شي نو د 14 جولای نه به احتجاجونه او مظاهره پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبريال حمید سمسور په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
په بلوچستان کې د هایر ایجوکیشن د ټولو پونتونونو د اتحادیې مشر پروفیسر کلیم الله بړیر سیوی چې د اطلسم عیني ترمیم وروسته د صوبې د ټولو د یونیورسيټانو د مالی بودیجې اړتیاوي بشپړ کول د صوبایي حکومت ذمہواري ده. د په خبره چې دا وخت د بلوچستان ټولې تعلیمي ادارې پونتونونه له مالی مشکلاتو سره مخامخ دي. د په خبره چې صوبایي حکومت په تیرو دوو کلو کې یوازې 2.5 ارب روپۍ د دې لپاره ځانګړې کړې دي او د صوبایي حکومت په مالی بودیجه کې په دې کې هیڅ ډول اضافه نه ده کړې. کلیم الله بړی سیوی چې د پونتونونو لپاره 10 ارب روپۍ ته اړتیا ده. دوی بل سبازخه په ټول بلوچستان کې تور او رز لمانځي
موج کوم احتجاجي تحریک شروع کړی دی. داغه د 2022 د اکټ په خلاف چې هغه اکټ کې د یونیورسيټانو پولیس سازي دارو کې استادان او منتخب نمائندګي د افسر د ملازمینو یې ختم کړی دی. چې کم بجټ وز دی په پیش کې صوبایي اسمبلی کې هغه کې د یونیورسيټانو لپاره یو ورپی هم نه زیاته کړي. په صحیح مانو باندې په آزادانه جمهوریت طریقې باندې فیصله وسی په ټول یونیورسيټانو کې به ان شاء الله تور او رز دا بیا
په بلوچستان کې لس پونتونونه دي. په دې کې بلوچستان پونتون، آی ټی پونتون، سردار وومن بادرخان پونتون، لا یونیورسټي، خوزدار انجینیرینګ، لورلای او د گوادر پونتون شامل دي. صوبایي حکومت د دې قانون منځوري هم ورکړې ده چې اوس به د پونتونونو واک د گورنر پر ځای له وزیر اعلی سره وي. پروفیسر کلیم الله بړیڅ پر مخ زیاته کړله چې د مرکزی حکومت په مالی بودیجه کې هم یوازې 15 ارب روپۍ شودل سوي دي.
15 ارب روپۍ ډېر ناکافي دي. دومره زیات د انویسټانو ته د انویسټمنټ ضرورت دی. کدا بجټ زیات نه کی نو نتیجه بدای چې انویسټانو باندې سټوډنټ فیس زیاتې نو ا سټوډنټ دی غریب خلک وو چې کم مشفسان د سمستر غ 15 ضرب و سره خدا هم سټوډنټ نس جمع کوله. لیکن دا 15 ارب نه کافی دی ک انویسټانو د دنیا د انویسټان سره مقابله کول غواړي. په کار بدای چې بجټ کې کم از کم د ریکرینګ بجټ او دغه چې د ډیولاپمنت بجټ چې کم دی 40+ بلین انونس کړي داغه به هم ډبل.
د هایر ایجوکیشن د استادانو اتحادیوي په ټول هیواد کې دا وخت 1.5 پونتونونه دي. تیر کال هم په خیبر پښتونخوا، سند او په پنجاب کې د پونتونونو د استادانو لخوا ځخه احتجاجونه سوي وو. د دوی غوښتنه ده چې د تاریخ انصاف حکومت په تیرو درو کلو کې هم د هایر ایجوکیشن لپاره پیسې ډېرې کمې شوي چې له کبله د پونتونونو د پرمختیا پروژې او د پلټونو کار له سخت مشکلاتو سره مخامخ کړی دی. حمید سمسور، یو ایر دیوا، کوټا.
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
په خبری خبرونه کې وخت شوی د اداري د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د یمن پروان جنگ کې د ملګرو ملتونو په منګړتیا کې د جنگ د فریقینو ترمنځ د شوی اوسنۍ لولنامي میاد د اگست تر 2 تاریخه پوری وګت کړي شوی دی. یمن د پاره د ملګرو ملتونو خصوصي استاذي هانس ګرندبرګ په دې ډیره خوشالي ښکاره کړی دا او دای د یمن په جنگ کې یو ډیره اهمه او لړپوري تبدیلی بللی دا. په یمن کې جنگ په کال 2014 کې هغه وخت اون خطو کله چې د یمن حوثی اغیانو د ایران په ملاتړ د یمن لوی علاقه ونیولا. د یمن بین الاقوامي تور منلې شوی صدر په جلاوطنه مجبور کو او د یمن په امنناکه ډول د جمهوریت په لار دروانې دو ټول عملی تعالی والا کو. د یمن د حکومت په خواص د سعودي عرب په مشرۍ کې د حوثی اغیانو خلاف یو فوجي اتحاد په کال 2015 کې جوړ شو کوم چې د حوثی اغیانو خلاف فوجي عملیات شروع کړل. د یمن په جنگ کې تر اوسه پورې 3,00,000 خلک وژل شوي دي. د جنگ یمن د نهسته کندې ته ورغورځولې ده. د اپریل په 2 تاریخ د روجي د میاشتې شروع کېدو سره ملګرو ملتونو په یمن کې د جنگ د فریقینو ترمنځ تر 2 میاشتو پورې روغه وکړه. د سره د بیګونا عام خلکو مرګ جوړ ډیر راکمه شو. د خلکو په تګ راتګ کې اساني پیدا شو او خلکو ته د تیلو او د امروزه استعمال د نورو سیزونو اخیستل ممکن شول. د جنگ فریق د شویل اوزدامي د 2 جون تر نورو شپې تور د پوری په اوګدولو سلاشي وی دي. یمن د پاره د ملګرو ملتونو خصوصي استاذي ګرندبرګ ویلي دي چې د جنگ د فریقو اول په لوزنامه کولو او بیا د دې د میات په اوګدولو په سلاکې دو د یمن خلکو ته د امید یو رڼا ورکړی دا چې د دې جنگ خاتمه ممکن ده. د امریکای صدر بایدن د لوزنامي د میات په اوګدولو خوشالي ښکاره کړې ده او دا خبره په ګوته کړې ده چې په 3 اپریل کې د شوی لوزنامي له برکته د 2 میاشتې په یمن کې ډېرې د امن میاشتې وي. د ویری دي چې د جنگ د بندیدو له سبب د زرګونو خلکو سرونه بچکلې شي وي دي. صدر بایدن د یمن د جنگ د فریقینو ترمنځ د روغې د میاد د وګډولو په غرض یمن د پاره د ملګرو ملتونو د خصوصي استاد د ګرانبرګ او یمن د پاره د امریکای د خصوصي استاد د ټیم لندرکینګ د شوا شو منډو تورلو ډیر ستاینه کړی دا د سیمې د ملکونو لخوا هم په دې کار کې شوی ملګرتیا ستایلې ده او ویلې دي چې د سعودي عرب قیادت د ملګرو ملتونو په منګرتیا کې د شوی لوزنامې د منځورې د پاره ډیر زړور اقدامات کړی دي. اومان د دې لوزنامې د پاره د کیدونکو خبرو د کوربتوب د ستاینې وړ کردار ادا کړی دی. مصر او اردن د یمن نتلونکو پروازونو ته خپلې هوایي اډې پرانیستې دي او دا شان د شوی روغی په یو اهم جز عمل کې دلی یقیني کړی دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې د امریکای په خارجه پالیسۍ کې د یمن د جنگ ختمولو ته خصوصي اهمیت ورکړې شوې ده. دوی امریکا د یمن په معاملې اوس هم په خپل دی خبره ټینګه ده چې د دې جنگ د داسې کوټلې او مستقل اواره را اوستې شي چې د هغې تر مخه د یمن د خلکو کړمي اواری شي او چې دوی په خپل ملک د سباون په خپل او د خارجي مداخلت نه بغیر د فیصله کولو جوګه شي او چې د انصاف او احتساب کې دوه د دوی مطالبه په اومنلې شي. خاغری بلینکن خپل وینا په دې ختمه کې امریکا ټولو فریقو ته ټینګ وینا کوي چې د یو کوټلي امن عمل شروع کولو د پاره دا اهم موقع د لاسه اون باسي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.